دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو هم دغه ست خبرونه په دې نیمه کې تاسو ته دوه ورځې خبرونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې بعد دې سات خبرونه اورو چې مليحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته پښتونخوا جمهوریت اتحاد د صوبایي حکومت د اکشن نیټ سیول پاور اورډیننس نومي قانون په جمهوریت او بشري حقوقو د حمله په معنا بللې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د رواني میاشتې په وښتمه د حکومت خلاف د ازادي مارچ اعلان کړي او د عراق وزیر اعظم د مسایرچانو غوښتنې سمې بللې خو ور باندې د آرام اوسېدو غږ کړي تفصیل پښتونخوا جمهوریت اتحاد حکومت له لوري په صوبه کې د امنیتي ادارو او پوسټ د واک غزون کې لنډمهاله قانون د نافذولو غندنه کړې د بیلابیلو ملتپالو ګوندونو او غورزنګونو د اتحاد مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د اکشن اینډ اف ا سیول پاور اورډیننس په نوم لنډمهاله قانون پر جمهوریت او بشري حقوقو د حمله معنی لري د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو مشال ریډیو ته ویل
دا د جمهوریت او د جمهوری ادارو معنی یو حمله ده دا قانون چې دی او دا مونږه اس صورت کې نمبر داش کو پښتونخوا جمهوری اتحاد دا فیصله کړی ده چې مونږه وا د دې خلاف سیمینارز وکړو چې آی کی وټول اپوزیشن پټه وبمرا کوړو نور سیول سوسایټي وبمرا کوړو
دا اگست په 15 د خیبر پښتونخوا گورنر دا قانون چې له 2011 راهیسې په قبایلو کې نافذ وو تر ټولو صوبې وغځو د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال ساجد مومن د تیرې میاشتې په 28 ویلیو چې پوز دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاروي او لس ورڅخه هیڅ نه اغېزمنېږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي په بلوچستان کې د کونو سرغړونې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده کمیشن د اکتوبر په 2مه د بلوچستان په اړه په تازه رپورت کې د امنیتي ادارو په پراخ واکمن نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ورکولو عمل مخاوني سي د روکو بلوچستان د سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل زرګونه بلوچستان روکتي چې پکې درې نیم سو ښځې او شاوخوا 500 ماشومان هم شامل دي د صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الله لانګو د بشري حقوقو د کمیشن د رپورت موندنې او د قدیر بلوچ تورونه رد کړي د امنیتي ادارو د کارونو دفاع وکړو زیاتوي چې کمیشن د وسوالو لوري د حقوقو سرغړونې هم وسیړي د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم له حکومت غوښتي چې په میرلي کې د دوه دوکانونو د لوټلو او سوځلو پلټنه دی وکړي پرون په بنو او میرامشاه کې د خبري غونډو پر وخت د ټولنې مشر اسد الله شاه ویل چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې مخپټو کسانو له دوه دوکانونو نه سامان تښتولی او بیا ورته اور لګولی د تنظیم غړو ویل د سیمې کاروباریان تحفظ غواړي د شمالي وزیرستان انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي د نومنه خود په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې پلټنه کوي د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 28 د اسلام آباد په لوري د لاریون او هلته د حکومت ضد احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی نوموړي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل ناسته به د حکومت تر ړنګولو پورې روانه وي مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد ناستې نیټې اعلان په داسې وخت کړی چې په تیرو دوه ورځو کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پلاوی ورڅخه تر نومبر د احتجاج ځنډولو غوښتنه کړې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د مولانا فضل الرحمن تر خبري غونډې وروسته په ټویټر ولیکل چې اپوزیشن ګوندونه چې په خپلو کې رښتیا نه وایي نو ولسته به بیا څه وایي خود جمعیت العلماء اسلام فی مشران وای د مسلم لیگ او پیپلز ګوند مشرتابه ورته په احتجاجي ناسته کې د ګډون ډاډ ورکړی دی خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي له صوبې څخه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی احتجاج ته ورتګته نه پرېږدي محمود خان د خبره پرون د شانګلی په بشام کې جلسې ته په وینا کې وکړه په کوټ کې د سرکاري کالج زده کوونکو مشرتور پورې کړي چې تعلیمي بورډ د امتحانونو په نتیجو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکوي دوی پرون مشال ریډیو تول حکومت د بورډ د کار او توپیري چلند په اړه پلټنې وکړي د کوټ د پوسټ ګریجویټ کالج مشر ظفر الله خان وزیر وایي د بورډ کارکونکي لوړ پوزیشنونه په پیسو خرڅوي
درې څلور قسمه مارکینګ دلته کیږي او د بورډ والا ټیک ټاک په دې کې انوالو دي پیسې خالي پوزیشنونه خرڅيږي
د کوارت تعلیمی بورډ مشر الیاس افریدی وای د تورونو پلټنو لپاره کمیټه جوړه کړې خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ملګری ملتونه وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 14,000 افغانان له ترکیې ایستل شوي او هیواد ته لیږدول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر درېیمې پورې 14,900 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول شوي دي. بیان هم دا زیاتوي جګړو او ناامنیو د روان کال له پیله څخه باندې 2,80,000 افغانان په هیواد کې دننه بې کوره کړي دي. د عراق وزیر اعظم وایي مظاهرچیان سمه غوښتنه لري چې فساد دې باید ختم کړل شي، خو د وروستۍ ناکرارۍ غندنه وکړه چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي. وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د مظاهرې ریاست ته تاوان رسوونکي وبللې. نن په ټلویزیوني وینا کې نوموړي ولس ته وویل چې د ستاسو غوښتنې اصلاحات او د رشوت خلاف هلې ځلې دي چې موږ ته را رسېدلې دي. نوموړي وویل د رشوت مخه نیولو او د ځوان کول د راتلونکي په اړه د ستاسو اندېښنې پر ځای دي چې حکومت به د هرې جایزې غوښتنې په وړاندې مثبت عمل وکړي. نوموړي وویل حکومت به تشه وعده نه کوي او نه به هم د مسلو لنډمهاله حل دوی تک دي، خو له ولس نه خواست وکړ چې پرم نه دی وسی. په بغداد او نورو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیدلی او 14,000 نور پکې ژوبل دي. په وژل شو کې دوه پولیس اهلکار هم شامل دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یوکرین ته د 9.2 میلیون ډالرو برابر د پوځي سامان د ورکولو منظوري ورکړې. په دې کې د ټینکونو ضد د نړۍ تر ټولو وژونکي میزایل شامل دي چې د روس پلوه بلتون پالو خلاف په خپله دفاع کولو کې د یوکرین مرسته وشي. د اکتوبر په 3مه له منظور شوي تړون سره سم 1.5 جیولین میزایل او 10 لانچرې به یوکرین ته ورکول کیږي. دا برسیره له هغو 210 توغندیو او 8 یونټه ده چې د 2013 په اپریل کې یوکرین له امریکا نه اخیستي وو. امریکایي او یوکرینی چارواکو ویل چې جیولین میزایل یوازې د سخت جګړې په وخت استعمالې دي شي. د روس بارنو چار وزارت ویل چې په دې سره به د یوکرین دفاعي صلاحیتونو کې مرسته ونه شي، بلکې بجټ پای اغیزمن شي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرن سو بیا د موسم حال لا سیرا ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.09 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.92 روپۍ 1.5 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ 50 پیسې او په 1.02 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.06 روپۍ 1.06 پیسې او په 2.06 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د مصیبتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 40، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 26 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه مو له ملیحه امیرزاده او سراج زهیر څخه واورېدل. د پښتونخوا جمهوری اتحاد په صوبه کې د امنیتي ادارو واک غځونکې لنډمهاله قانون نافذول پر جمهوریت حمله بللې ده.
پښتنو لپاره خصوصا یو ډیر لوی خطر پرته ده. دا غي د ژوند، دا غي د خبرو اترو کولو، د ازادۍ چې څومره دي قانوني آئینی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي له بلوچستان اوس هم خلک ورکیږي او د ملیشي سرتیری له کاروباریانو باج اخلي. حکومت د کمیشن رپورټ ردوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت د میرالی د دکانونو لوټلو د پلټنې غوښتنه کړې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د اکتوبر پر 1مه د اسلام آباد لوري ته احتجاجي لاریون کوي. د کواټ سرکاري کالج مشر او زده کوونکو پر بورډ په ازموینو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته د زیاتو نمبر ورکولو تور پورې کړی دی. د بورډ مشر وایي پلټنې کوي.
چا په خوښي باندې خو کمیټي نشي جوړېدای، خو البته موږ خپل لیول باندې کمیټي جوړه ده.
په اونیز خبرونه تاندې هیلې کې د یو انجلۍ خبري اوري چې په 12 کلنۍ کې یې لومړی مقام ګټل دی.
نن سبا کمپټیشن ډېر زیات دی، نو دغه خبره خو نه ده چې جنکې ته ښکار کوي، هغه ټول سټوډنټس ښکار کوي.
ټولنیز شبکې او سخت درزی خبرونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته پښتونخوا جمهوریت اتحاد د حکومت لوري په صوبه کې د هغه لنډمحاله قانون د نافذولو غندنه کړې چې ورسره د امنیتي ادارو او پوځ واک پراخیږي. د بیلابیلو ملتپالو ګوندونو او غورزنګونو د اتحاد مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د جمهوری او بشري حقوقو ضد دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه اتحاد کې د شامل قومي وطنګون صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي یاد قانون د بنیادی بشري او آئینی حقونو سره په ټکر کې دی او په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی.
دا موږ ګڼو چې دا د جمهوریت او د جمهوري ادارو باندې یو حمله ده. دا قانون چې دی او دا موږ اس صورت کې نمبر داش کوو. پښتونخوا جمهوري اتحاد دا فیصله کړې ده چې موږ وا د دې خلاف اویرنس پیدا کولو لپاره سیمینارز وکړو چې کې ټول اپوزیشن پارټي بم راغواړو، نور سیول سوسایټي بم راغواړو، د انساني حقوقو تنظیمونه به راغواړو.
خو له مومندو څخه د تحریک انصاف غړي او د سرحدونو د چارو د کمیټۍ مشر ساجد مومند د سپتمبر په 21مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوز د قانون د ضرورت په وخت کې کاروي او دا قانون د عامو خلکو په ضد نه کارولې کیږي. خو بلې خواته د ملتپالو ګوندونو د خبري غونډې پر مهال په پېښور پریس کلب کې د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د هغه خلکو آوازونه چوپ کول دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ لپاره آواز پورته کوي.
دی دا نو غوړی چې خلک چې د معمولی आवाज ورو وسې ځکه پابندیانې چې دی په هر چا لګې دي. د دې مطلب دا دی اډینس چې د خلکو جبو باندې تالی ولګي، خلک وردن نه کی، سیاسي انتقام تی والی، هر سړی چې حق دبره خبره کوي. دا آئینی جمهوریت پاکستان کې کوم دی داغه خاتمه کوشش دی په بیک ډور باندې.
د عوامي ورکرز ګوند صوبایي مشر او وکیل شعب خټک وایي په 2011 کې دغه قانون د ترګرو د نیولو لپاره جوړ کړی شوی وو. خو شهاب خټک وایي د امنیتي ادارو په وینا د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته او قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته دا مهال د دغه ډول قانون د عملی کولو هیڅ جواز نه جوړیږي.
د فاټا کې چې 2011 کې د کم ځانته پاور زغستی و هغه پټوله صوبه باندې نافذ کړو، پټوله پښتنو نافذ کړو یو قسم ته. نو د دې سره خو زدا سي غنم چې په موجوده وخت کې پښتنو د پاره خصوصا یو ډیر لوی خطر چې داغه مخکي پرته ده، داغه د ژوند، داغه د روزګار، داغه د خبرو اترو کولو، د ازادۍ چې څومره دي قانوني آئینی چې دا قانون نافذ شوه د دې صوبې د اورډیننس لاندې ده او په دې صوبه کې اپلیکیبل ده. خو په دې کې یو شک داسې موجود ده چې کای یو کس داسې وی چې مشکوک وي او د دې قانون لاندې هغه قابلیت گرفت وي، نو هغه په پاکستان کې ارزه کې وي، نو هغه به اداري نیول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سپتمبر په 13مه نیټه په خبر کړی شوی یو راپور کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس عملی کولو ته بیا د سره کتنه وکړي او په پېښور های کورټ کې هم په دغه قانون باندې نیوکی شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورت کې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر پراخ واک نیوکه کړې ده. کمیشن د اکتوبر پر 2مه په رپورت کې ویلي چې ملکی حکومت دی د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. په رپورت کې پر امنیتي ادارو تور پورې سوي چې د بلوچستانو د سړیو ترڅنګ یې شزي هم تر گرفتاری وروسته ورکی کړي دي او له کاروباریانو باج اخلي. د بلوچستان چارواکو د رپورت دنی او تورن رد کړی دی. بشیر غواش رپورت راکې.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د اکتوبر په 2مه د بلوچستان په اړه په یو رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د امنیتی ادارو په لاس د خلکو غیبول باید ودرېږي. په رپورت کې د داسې یو قانون جوړولو غوښتنه شوې چې د خلکو په غیبولو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکول یقیني کړي. په رپورت کې راغلي چې په دې صوبه کې د سړو ترڅنګ ښځې هم غیب کړل شوې دي. د غیب کړل شوو بلوڅو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل د امنیتي ادارو لخوا د نیول شوو بلوڅ میرمنو نمونه د غیبېدلو نیټه او ځای په اړه یې چارواکو او عدالتونو ته معلومات ورکړي دي.
دا خزه پورته کړې دی مخکې ډېره بوکتی اور کولوسا مطلب مریان او بوکتیان پورته کړي وو. سندھ ہائی کورٹ کے ددی پٹیشن ہم جمع کرے دی مطلب خزه تقریباً اس گری نیم سور پورے رسے دلے دی مطلب بلوچستان مختلف ضائع سے معصومان ہم تقریباً پنزوس معصومان ہم ددی سرد دا اس نیمن یا جلا خبر دی لیکن دوی تا مجھے ہر شئی سپریم کورٹ کے امور کرے دی بے دباگر دا گوایان اس تک.
ماما قدیر بلوچ له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د غیب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره په بیلابیلو مظاهرو کې برخه اخلي او لیستونه یې جوړوي. هغه په دې اړه د عامه پوهاوي زیاتولو لپاره له کوټې څخه اسلام آباد ته پیدل هم تللی و. نوموړی دا کوي چې ټول غیب کړل شوي بلوچان 30,000 کسان دي. حکومت دا شمیر تر 30 کم ښیي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د بلوچستان پر حکومت غږ کړی چې که پر کوم نیول شوي کس د څو تور وي نو هغه دې د غیبولو په ځای عدالت ته راولي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لنګو د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو سره خبرو کې د امنیتي ادارو له کاره دفاع وکړه. ایف سی ځواکونه چې د ترهګرو پر ضد کار روایي وکړي نو بیا پرې تور پورې شي چې له بشري حقونو سرغړونه کوي. د بشري حقونو ادارې دې د ترهګرو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو وغږیږي. ایف سی والا خو یوازې ورځ دوو لپاره خلک پورته کوي، ترهګر خو یې وژني. ځینې وخت د جنگ په وخت کې ځینې کارونه وشي، ترهګر چې ترهګري کوي نو په هغه وخت کې داسې نه شي کېدی چې موږ د ایف آی آر وکړو، داسې خو به زموږ نور خلک ووژل شي. ضیا الله لنګو د هغو بلوچ وسلوالو ډلو خبره کوي چې له پاکستانه د بلوچستان ازادۍ لپاره جنګیږي. ایف سی ځواکونه د دې ډلو خلاف عملیات کوي. خو د پاکستان بشری حقونو خپلواک کمیشن د اکتوبر په دوهمه خپاره کړې رپورټ کې د ایف سی ځواکونو په پراخه اغیز نیوکې کړي. دوی ویلي چې په صوبه کې په ډېرو شیانو کې د امنیتي ځواکونو مداخلت د صوبایي حکومت واک کمزوره کړی دی. دوی په رپورټ کې موندلي چې امنیتي ادارې د سکرو له قانونو څخه پیسې اخلي چې د ځایي کاروباریانو په وینا قلنګ دی. خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لنګه وایي ایف سی ځواکونه په خپل سر کار نه کوي او که کوم افسر له چا پیسې اخیستي معنا یې دا نه ده چې ټول ایف سی ځواکونه بد دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان وایي حکومت دی په میرالی کې د شپې مهال د دوکانونو لوټلو او سوځولو د پیښې پلټنې وکړي. د سازمان مشرانو پرون په میرانشاه او بنو کې تر خبري غونډو وروسته مشال راډیو ته وویل له مودې راهیسې پټمخي کسان شپې مهال د دوکانونو تالې ماتوي او سامانونه ورڅخه وړي. چارواکي د پیښو د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولو ډاډ ورکړي. عمر وزیر نور حال رکھے
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم پرون خبری غونډه پر مهال دولت ناغوښتنه کړي چې د دوی اقتصاد ته تاوان ورکول او عناصر مخه ونیسي. دوی تور پرې کوي چې میرعلي بازار کې شپې مهال په وسله بار مخپټو دوه دوکانونه لوټلي او پس یې اور ورپورې کړي. د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه خبری غونډه پر مهال وویل
شپې په 12:30 بجې باندې 12-13 کسونه معلوم نه کمپوش سي سلام ته وی قیمتي سامان دا لپټاپینا اونرا دا غوري او اره دي کونتا ير ور کوي او چوکي درون دوی موجود وي. خو چوکي درون سره اسلحه نشته. میرلي کیم سره په نږدې ایریا کې چې میرلي بازار پرتا پدېشه یو کاروباری سړی تا تحفظ نشته، امن نشته، ټارګټ کلینګ وخته دا امیش خال کې تخلي صرف دا تکلیف ور کولې چې دی کیرینه مسمار کړل دی بازورینه مسمار کړل کنه رښتیا میشته امن ورکاو
د ځوانانو تنظیم یو بلغړی نور اسلام دا وړ وویل دغه ګام دوی د وزیرستان په اقتصاد گزار ګڼي.
کوم کوم چې په شپه باندې ځانه ترول وړي دی هغه دې پر کاروبار ډیر لري وي. بد قسمتي دا ده چې فوج او وزیرستان ته د امن دی پر لاړه دا خو چا دې کوي په نړۍ چارې شي ولدا د میرلي میرانشاه او د نړۍ چې د وزیرستان ته بدوګینه دي دا بالکل د بیلډوس کړي وي پچار خدا وا چې حکومت مشتا جوړ کړی وا اے خلک په خپل پښتادي او خپل په خپل شی باندې د دراولې کوشش کو دا د صدګرد او یا چې کوم د وزیرستان د امن خلاف خلک دي هغه اس لګیا دي په کاروبار باندې حمله کړی دو
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو لا چارواکي دا نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی پلاټنې کړي چې د شپې مهال څنګه دوکانونه سوځول کیږي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ادارو لخوا مکمل کوشش کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جمعیت علما اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن د روانې میاشتې له اوستمې نیټې څخه د حکومت ضد لاریون او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته پر داسې مهال وکړ چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ورڅخه تر نومبر د احتجاج ځنډولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي وایي دواړه ګوندونه جمعیت علما اسلام د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره کاروي، خو د جمعیت سیاستوالان وایي مسلم لیگ او پیپلز ګوند ورته په احتجاج کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. احمد الله نور حال راکوي.
د اکتوبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره متفق دي چې موجوده حکومت د جعلي انتخاباتو په نتیجه کې په واک کې راغلی دی او ټولو په 15 جولای 2018 کال کې شوي انتخابات پر ردولو سره بیا له سره د پاک او شفاف انتخابات کولو غوښتنه کړې ده. د نوموړي وینا وه د جمعیت علماء اسلام د مرکزي مجلس عامله غونډه کې موږ دا فیصله وکړه چې د اکتوبر په شتما نیټه باندې هم تر انتظام لاندې کشمیر اوسیدونکو سره د یووالي لپاره مظاهره کوو او همدغه مظاهرو سره باید اسلام آباد طرف ته مارچ شروع کوو. دا به ازادي مارچ وي او د ټول ملک نه به قافله یاد خاطر روانيږي او ډی چوک ته به ځان را رسو. موږ د زر پاتېدو په نیت اسلام آباد ته نه یو را روان او دا حکومت به لوا کلری کوو. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ترمنځ شوی ملاقات وروسته احسان اقبال رسنیو ته ویلي وو د دوانو ګوندونو پلاوی بالا مولانا فضل الرحمن سره ویني او په دې به راضی کوي چې مارچ د اکتوبر په ځای په نومبر میاشت کې وکړي چې د دوی کارکونان پکې هم په پوره تیاری سره ګډون وکړي. د اکتوبر په دویمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون پلاوی او د اکتوبر په دریمه نیټه د پیپلز ګوند پلاوی د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ کې د مولانا فضل الرحمن سره په اسلام آباد کې ملاقاتونه وکړل. د جمعیت علماء اسلام یو مشر اکرم خان دورانی پرون د زیارت پورس په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوانو ګوندونو آزادی مارچ کې د ګډون کولو یقین دهانی ورکړی ده. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په راتلونکو اونۍ کې د خپلو ګوندونو د سنټرل ایگزیکټیو کمیټیانو غونډې را بللې دي چې پکې به په مارچ کې د ګډون په حواله سره فیصله کوي. د مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ په حق له د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق خوان په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مولانا سره سیاست شروع کړی دی او د نوموړي په ذریعہ د مدرسو غیر سیاسي زده کوونکو د خپلو سیاسي ګټو پارا استعمالول جمهوریت نه بلکې د افسوس وړ مقام دی. د نوموړي وینا وا اپوزیشن ګوندونه چې خپل ترمنځ رښتیا نه وایي نو هغه به اولس ته رښتیا ووایي. د دوی خپل منځي نه اتفاقی د دې خبرې ثبوت دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مولانا فضل الرحمن اوګه استعمالوي. نو نوموړي ولې په دې هر څه نه پوهیږي؟
چارواکي وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راتلونکي اونۍ چین ته ځي او هلته به له چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي لارې پر پروژه د کار پر چټکولو خبرې وکړي، خو ځینې شنونکي وایي د دې پروژو د عملي کولو مخې ته لوی خنډ د پاکستان اقتصادي مشکلات دي. ځینې نور یې ګڼي چې چین کولای سي چې پر پروژو د خپلې برخې کار تیز کړي. منور شاه نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راتلونکو اونۍ چین ته سفر کوي او پکې به هڅه کوي چې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو روان کارونه توند کړل شي. په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت عمران خان وویل غواړي چې د سی پیک ټولې منصوبې په خپل وخت سرته ورسي. په دې اړه سیړونکی رفیع الله کاکړ وایي دا مهال په سی پیک هغومره توند کار نه دی روان څومره چې په اول سر کې شروع شوی و. د دې څه وجوهات دي؟ نوموړي وویل
داغه دوه مین وجه دي. یوه وجه خدا ده چې د پاکستان اقتصاد چې دی اقتصادي حالات چې دی هغه خراب شو، هغه د پخوا رنګ نه دی. او دویم دا چې دا کوم د IMF سره ډیل وسو چې هغه به پاکستان ته پور ورکړي د ایم ایف ډیل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه خپل شرطونه دي، نو هغه شرطو کې دا شرطونه هم چې ته به مزید پورونه نه اخلي، مزید قرضې به نه اخلي، نو دا هغه وجه نه هم په پاکستان او د چین د سیپک باندې کار لږ درېدلې دي.
خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق بیا وایي که عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال په سیپک د کار توندولو لپاره هلې ځلې وکړي نو د بریالي کېدو امکانات یې شته.
چاینا د خپل طرفه چې داغي په کیسه کې چې څومره کار دی څومره اسایمنت دی هغه خپل پروجیکټ په صحیح طریقه سره پرسکا دی دا ویزر چې دنه دا سکسسفولی یعنی د دا یو کامیاب شي او غاروان شي. بل آی ایم ایف کو پرسکا د هغه ځکه چې دا اوس پورې په ډاکومنټس باندې دا سیستم خته نه دغلی چې آی ایم ایف چې کوم قرضه ده هغه د سی پی ایک سره مشروط یا سی پی ایک برخه هغه شرطونه خو دي.
بلخوا رفیع الله کاکړ وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت تم لري چې لسی پیک نه ډیره ګټه ترلاسه کړي خو په دې باور سره چین سلا نشي
چې دی رالو دی پر هغه باندې پرته سوچ غور فکر کړی دی نو د ځین شانو دی هم نه دی مطمئنه. نو اول خبره خدا ده چې دی په هغه سټایل او په هغه طریقه کال چلول غواړي نه دی په دې کې ډیر بدلون غواړي ډیر دی تجویزونه لري پر هغه بیا چین چې دی هغه نه دی ور سره متفق نو یو خدا مشکل دی. بل په دې کې مشکل دا دی چې پاکستان چې څنګه تاریخي طور د امریکا څنګه عادت کړی دی چې پاکستان د غو سفاره سیاسي کارونه کوي او بیا د ایډ وو د دې په مت کې پیسې جن اخلي نو دوی شاید د چین سره هم دا توقع و نو چین خو هغه رنګ کار نه کوي چې پیسې دغه شور کوي.
چین پاکستان اقتصادي راهداري د 15 کلونو منصوبه ده چې په 2015 کال کې په کار شروع شوه او په 2030 کال کې به مکمل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خیبر پښتونخوا د کوارد د سرکاري کالج مشر او د کوونکو تور پور کړی چې تعلیمي بورډ د دولتي پر ځای د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتی نمبر ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل د تعلیمي چارو لپاره دی د وزیر اعلی سلاکار پلټنې وکړي. د دوی په خبره بورډ په ازموینه کې لوړ مقامونه یا پوزیشنونه د شخصي کالجونو زده کوونکو ته ورکوي. د بورډ مشر وایي وار له مخه یې پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په رپورت کې.
د کوارد سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د کونکو تور لګولې چې کوارد تعلیمي بورډ کې د سرکاري کالجونو په ځای د بورډ چارواکي نجی کالجونو زده کونکو ته په امتحانونو کې زیاتې نمبرې ورکوي چې د دوی پر راتلونکي بد اغیز کوي. د کالج یو زده کونکي محمد یوسف وویل چې دا سلسله د 100 کالو راهیسې را روانه ده. تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الحق منګشت باید یو آزاد کمیټه جوړ کړي او پلټنه دی وکړي شي.
ټپر سره مول اوپن کمپټیشن سره د شي میډیکل ولا چکن ټپر دا را دي شي ماسره د ټول عمر وزیر تعلیم ضیاء الحق منګشت نه شي ټول مخ مخکینی ماسره د کمپټیشن وکي کای دی معنی کمپټیشن وګټل بیا خو بس پته ولګره چې ګورنمنت پور کې څه شتانه دي او کمپټیشن ونه غټل د دې بلات شازې کې د خپل یو میټینګ ارینج کی او غول پیپر دین چکرل شي مول دین چکرل شي څه پته ولګي چې د مول مار سویل کم رسی.
د کالج مشر زفلا وزیر هم د خپل کالج د زده کوونکو ګیله سم غژولي او ویل چې دوی صوبای حکومت او د بورډ واکمنو نه په یو لیک کې غوښتنه کړي چې د زده کوونکو ګیله د لری کړی شي او د دې لپاره د باید کمیټه جوړ کړی شي.
ګریډ څلور قسمه مارکینګ دلته کیږي او دی بورډ والا ټیک ټاک په دې کې انوالو دي پیسې خالي ځینونو خرڅيږي.
کله چې موږ د تعلیمي بورډ مشر الیاس افریدی سره خبرې وشوې نو دوی مشر ریډیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې چې ډیر سر په خپل ریپورت وړاندې کړي.
د څه دا چې چا په خوخه باندې کمیټه نشي جوړه ده خپل بته مخ خپل لیول باندې کمیټه جوړه ده ان شاء الله خپل ریپورت موږ ته سبمټ کړي هغه ټول اره دوه ولا چې کوم کالج ولا پیپر دي هغه چیک شي او څه کې سمغه چې مبارک مطابق ریپورت سبمټ کړي.
ولی بل خو تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الحق منګش بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ډیر زر یو کمیټه جوړ کړي. دا کمیټه به پلټنې کوي چې ولې د سرکاري کالجونو زده کوونکو نمبر په امتحانونو کې کمی راځي.
مخکله مندا کوشش ته دا ولسی کمیټه جوړه کوو هغه دا ټول معاملات جانچ پړتال وکړي. تر څو چې واقعیت بار بار متمختر راځي نو ګورو سره څوک ورکی مطلب ملوث دي آیا بورډ ملوث دي ورکی یا ټیچر ورکی مو انوال دي
کوه تعلیمی بورډ د کله نه جوړ شوی تر اوسه پکې د سرکاري کالجونو زده کوونکو په وړومبي لسو پوزیشنو کې یو پوزیشن هم نه دی ترلاسه کړی چې له وجې د سرکاري سکولونو او کالجونو نه د زده کوونکو باور رسته ورځ کمیږي او د خو نمبرو لپاره زده کوونکي د نیجي سکولونو او کالجونو مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو ته غوږ یست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوې ده. ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پښتونخوا جمهوری اتحاد حکومت لخوا په صوبه کې د امنیتي ادارو او پوځ د واک غځونکي لنډمهاله قانون د نافذولو غندنه کړې. د اتحاد مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نوم لنډمهاله قانون په جمهوریت او بشري حقونو د حملې معنا لري. خو د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال مخکې ویلي وو چې پوځ دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاروي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي په بلوچستان کې د حقونو سرغړونې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده. کمیشن د اکتوبر په 2 د بلوچستان په اړه په تازه رپورټ کې د امنیتي ادارو پر پراخ واک هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې د خلکو د ورکولو عمل مخه ونیسي. د صوبې د کورنو چارو وزیر د بشري حقونو د کمیشن رپورټ موندنې او د قدیر بلوچ تورونه رد کړي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د حکومت غوښتي چې په میرعلي کې د دوه دوکانونو د لوټلو او سوځولو پلټنه دې وکړي. پرون په بنو او میرام شاه کې د خبري غونډو په وخت ټولنې مشر وویل چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې مخپټو کسانو د دوه دوکانونو نه سامان تښتولی او بیا ورته اور لګولی. ځایي انتظامی چارواکو د پلټنو ډاډ ورکړی. د جمعیت علما اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په 20 د اسلام آباد پر لوري د لاریون او هلته د حکومت ضد احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی. اخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون د شانګې په بشام کې جلسې ته په وینا کې ویلي له خیبر پښتونخوا څخه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی احتجاج ته ورتګ ته نه پرېږدي. پاکواټ کې د سرکاري کالج زده کوونکو مشرتور پورې کړي چې تعلیمي بورډ د امتحانونو په نتیجو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت د بورډ د کار او توپیري چلند په اړه پلټنې وکړي. د کوارټ تعلیمي بورډ مشر وایي د تورونو پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې او د عراق وزیر اعظم وایي مظاهر شیان سمه غوښتنه لري چې فساد باید ختم کړي شي. خو د وروستۍ ناکرارۍ غندنه وکړه چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي دي. وزیر اعظم عادل عبدالمهدي دا مظاهرې ریاست ته تاوان رسوونکي وبللې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د خبرونې کوربنه فرخند اسد.
تاندې هلی
د نن په پروګرام کې د مردان ضلع د 11 او 12 بورډ کې د تر ټولو زیات نمبر اخیستونکي حفصه شاه سره د هغې پر تعلیمي هلو ځلو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د مردان بورډ د 11 او 12 امتحانونو ته نتیجو اعلان د جولای پر 13 نیټه وکړ چې پکې درې لومړني پوزیشن چینکو تر لاسه کړي. په دغه کې یو ته مردان حفصه شاه هم ده. حفصه په 12 جمعات کې په 1100 نمبرو کې 1009 نمبر واخیستې او لومړني پوزیشن یې وګټه. هغه د مردان د توفیل شهید آرمی کالج زده کوونکې ده. حفصه وایي دغه د مور پلار استادانو او د دې د محنت نتیجه وه. د حفصه شاه نه مو پختل چې خبر رښتیا ده چې جنکی زیات سبق وای نو ځکه لومړنی پوزیشنز اخلي.
خیر دا خبره ټیکم ده. خنن سبا کمپټیشن ډیر زیات دی. لکه مونږ سره کالج کې زمونږ چې کم بوي سیکشن او داغي طرف نوم ډیر سالید کمپټیشن بو. نو دا خبره خو نه چې جنکی ته ښکار کوي هغه ټول سټوډنټس کار کوي اور بل دا زما هارد ورک خو پکې اوبویسلی شامل هو. خو د انسټیټیوټ هم زیات رول پکې دا اغیمو اغي بچې کوم ته گائیډنس راکو موستلی اغه په وجوم دا پوزیشن اچیومنت کې ما ته مسانه وا. جی میٹرک کې زه خپل سکول کې 3rd هم اور بورډ کې ز 4 مارکس باندې ز ټاپ 20 نه پاتې شوم. اور بیا فرست ایئر کې زما بورډ کې 3rd پوزیشن او اور سیکنډ ایئر کې دا فرست شوم.
حفصه شاه وایي که یو څوک غواړي چې په کلاس یا بورډ کې پوزیشن واخلي یعنی په لومړي یا په دویم دریم نمبر راشي نو په کار ده چې خپل تعلیم د کور کار یعنی هوم ورک ته پوره پام وکړي.
زبردارم چې مطلب ما پوزیشن ما ایف ایس سی کې اغسته خلکره دې مهنت لکه ما صرف دا ون ایئر یا ټو ایئر وزنه ویم چې دا دې دو ایئر مهنت ریزلټ وو مطلب چې سکول نه ما څومره سبق ویلو الته چې ما څومره مهنت کړو بیس خو ظاهره د سکول نه به زما جوړېدو نو الته نه چې ما کوم کانسپټ ګین کړو بیا ایف ایس سی کې ما هغه کانسپټ لږ نور نریش کړل نور ما نیو پکې ایڈیشن کو آغا ٹو ایئرز ہم ورسر ایڈ شو نو دا بالکل بچپن نو سپوری ہو کلیکٹیو سٹرگل ہو دا آغی ریزلٹ آخر کرا لو نو سٹوڈنٹس تا خو بزا دا ویم چھ مطلب لکا بالکل دا خو دیر زیاد نہیں نو فائیو سکس ایئرز خو دا بالکل سٹڈی فوکس کی بیا لکا فرسٹ رات لل یا سیکنڈ رات لل دا بیا دیر آسان خبر شی
حفظہ شاوائی واری چھ خلا یا سپیس پا عرص تکری وکری
نو ڈاکٹر جوڑے دیتا میرا درا رس تو بیا نور زما نورم لگ انٹرسٹ دی آغا پا میں چیف کوم رہا
خانور دیسا انٹرسٹ دی لکا
زما زیاد تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ دی نو رس تو گرو کو آغی تم سا لارا سمشوا
حفظہ شاہ دا فیزکس پا مضمون کی پا سلو کی سل نمبر اخست دی او دا کالج روست با دا فیزکس او نورو مضامینو ٹیوشن لهم تلا دا حقی دا فیزکس دا استاد پروفیسر قاسم جان نمو پختل آیا دا ضروری دا چی دا سکول کالج سر سر دی یو ماشوم ٹیوشن کلاسیز هم واخلی
پا یو سیلس کی دیگ دا ضروری سسٹم سی دی انڈیویجول اٹینکشن واری گنا کلاس کے ریا وشان نشی پک کالج کلاس کے خطاب سبتر یو کورس ختم ہوگی منگتا ہے لمیٹڈ ٹائم ہی پاگے کی نو اگر ڈیٹیل کے ڈسکشن نہیں سیکھے دے یا ٹاپک بانے دونا خبریں نہیں سیکھے دے اور اکیڈمی کی چیز نو آپ کو بس بالکل لگا معصوم سر فرینڈلی ہو ماحول کی لگی ہوئی معصوم سے سونا کوشچنس کو اسی کلاس کے دغ الگ لمیٹڈ ہوئی نو دا یو بیسک ریزن دے کنی سے کم کار جی سبجیکٹ سے کم کلاس کم کلاس کی کار کی گی امک کا سبجیکٹ ہے اما کا ٹاپکس یہ گا اکیڈمی کی ہم کی گی اور دل تل کا سٹون کا انڈیویجول اٹینشن ملو شی ناغی بوجہ باندے
حفظہ دا ہم وائی تدی پا کامیابی کی تدی دا مور زیاد لاس ہو
زما دا مور سپورٹ پا کبیا دیر سیا تو حالانکہ زما مور خپل ام ورکنگ ومن دا اغا لیکچرر دا خو ایز اے ٹیچر اگے تو پتہ ہو چی اسٹوڈنٹ سنگ لائف دے رہی ہے سنگ نو جب اچھا لم جب موسٹلی بیا تلم اکیڈمی کے ٹیوشن لا نو جب بیا کور تب ما خام رات لم بیا با اگے نہ پس مطلب کور کے بما لگ ریلیکس کو بیا خپل ہوم ورک کو سبا دے پار بچی کم ٹیسٹ ہو اگے پریپریشن نو کور کے بزما اکیڈمک وزٹ بزما دے کم ٹائم دے رہے دل کور کے او نور تما سوشل لائف دے ایکٹیو ہو مطلب کل ایگزام روزی یا داس بیا میں لگ اوائڈ کول خلقا چ داس ٹائم بو چ جب فری ہوم نو بیا ما کوشش کو مطلب کزنز کرتل یا فرینڈز کرتل نو دا با میں اوم پراپر ہا مینج سا تو زکا تو سٹڈی ہو اوم بیا بندری ڈپریس چھ کنا نو بندری زو لائف کی او بیلنس ساتھ خپل منج دم کئی دا نور کو کریکولر ایکٹیویٹیز دم مینٹین ساتھ یو سٹڈی دم کئی
او سو پخول درزی
نہ ډیر څه خاص نه راځي لا
د حفصه شاه مور سادیانه شیخ پلهم یو استاد دا وای باید مور پلار د خپل بچو د خو تعلیمی نتیجو لپاره په کور کې یو ښه پرامن او خوشاله ماحول وساتي
زه خو به یو دا وایم چې د مونږ لکه ما کم پښتون کلچر دی کورونه دی یو کومه کمباین فیملی سیستم دی کنه نو پدې کې جنگ جګړه امراضی لکه هر قسم حالات راځي لکه خپل ماشومان باندې اغه چیز ما نفرت هغه کې ما چوي ستاره یو رښتینه ک نفرت شو دغه شو اغه نفرت خپل جنریشن کې ما کنورټ کوي دې سره ماشوم چې دین ډیر زیات ډیسټرب کیږي مینټلی اغه ته ماحول ډیر ډیسټربنس ملو شي کم کله چې تاسو خپل ماشوم دې چیز نه وساتو کنه داغه کریټیویټی کې ګروت راځي د خپل ټیچر ایم کنه ما لکه سکول لیول باندې ټیچینګ کړی دی ماتریک ٹو اور دا فورتھ کلاس ماشومان ہم لیدلی اسپیشلی ما بوائز سکول کے جاب کرے لکہ بعض ماشومان بڑی زیاد ڈسٹرب ڈیر قابلان بو چی لکشان بمو سر مینو کرو تا پوست بمو کنو پلار مو جنگ کرے دے کور کے مور مو جنگ کرے اگی پا وجہ باگوی دوم را ڈسٹرب ہو چی ٹیسٹ یا ہر سبو اگا با دی خراب ہو کر بیا با چی کل مور و پلار میٹنگ کرا لیل مونگو اور تا اسپیشلی داوے چی ساسو ماشوم گر ڈیر قابل دے خو کورانو جگڑو دا دم آزغا دا کڑی دی نو ظاهر ده چې کور کې خوخه خاون جګړې راشي یا خر خواخین ګور جګړې راشي ابلیمنګ اټیټیوډ باغی کې دی دا لغه نه کوي چې لکه په ماشوم بس افیکټ پریوزي. نو ما خو زه خپل پرسنل دي چې زه ګورم زما لور نن تاسو ته پوس کولې شي ما دې کې د رښتو نفرت چارې نه دی اچولې زما که چا سره لګېدلې دا نه ده لګېدلې دې ټولو سره مینه ده هغه په وجه دې کې دومره پوزیټیوي کې راغلې ده چې هغه په وجه حالات هم شي او دې غټول فوکس د دې ایجوکیشن ته شو. نو کور کې چې کله نه مونږ لکه پوزیټیو ماحول ماشوم لور کو نو هغه به الله د سوسایټي مقابله کوي کنه هغه ضروری نه ده چې هغه د مونږ ټول لور کو میدان جنگ ته دی زی دا هغه د پاره دا 2-3 کلاس ماشوم چې سکول ته دی دا هغه د پاره د هم میدان جنگ دی خو هغه به الله خوشاله زی چې شاته د زړه داړي چې زما مور نن کور کې په خندا پاتې شوی دا ماحول ټیک دی پلار مې په خندا دی نو هغه به ډاډه زړه بهر وځي او چې نه کله په کور کې جنگ جګړې نو دا هغه زړه ډېر یریدلی او ډېر کمزوري زړه سره هغه بهر وځي نو بهر هغه بیا نشي فیس کولی.
په پښتنه ټولنه کې په ځینو سیمو کې د جنکو تعلیم ته زیات توجه نه ورکول کیږي. د حفصه شاه له مور سادیه ناس ته مو وپوښتل چې د خپل لور تعلیم او تربیت ته سره د خپل کار څومره پام او توجه ورکړی ده.
زمون کې پی کې کې خو سپیشلی بیا ډیر فرق دی. نو شکر الحمدلله زما چې لکه کم خاندان دی زما مور او پلار والے زمون کې لکه زمون کورونو کې زمون سپیشلی زمون کور کې د الکو د جینې څخه کنسپټ فرق بار کې نشته دی او لاس لکه زما نور خورزي دی دا غوی رور نشته دی درې خويندې دي ماشاءالله غیم داسې لکه هایر ایجوکیشن هغه کړې دی ایم فل پوری تللی دی ډاکټر د پکیبل انګلیش کې هغه ګولډ میډلسټ دا بیا داسې حفصه زما لور والے نمون دی ته دا لکه ذہن کې مولا لادا چولې دي چې لکه تاسو بدا لکانو مقابله کوي. نو دا هم یو ډېره غټه خبره ده. دا هم زموږ چې مور او پلار باندې زیات ډیپینډ کوي چې لور کې یو ځی ته کتا فرق وکړو نو هغه فرق په بیا سوسایټي کې کوي او چې د کور نه دا فرق تاو نه کو کنه نو بیا خلک هم نه کوي قدر به ته خپل بچی په خپل لګي چې کله مور او پلار په کور کې په ځی او په لور کې فرق شروع کو نو هغه فرق په بیا سوسایټي کې خاندان والا هم کوي. نو زه خو وایم چې مور او پلار خپل لاول پکار دي خپل کور خپل لور په خپل درنول پکار دي.
د حفصه شاه یو بل استاد پروفیسر ریاض الرحمان په کالج کې د حفصه د تعلیمي حلو ځلو په اړه وایي
چې هیز الویز بین فوکسد صرف خپل کار سره کار ساتو او د ټیچر ډیر زیات ریسپیکټ کو او ویری همبل بای نیچر او د خپل د دې په لایف کې د ټیچر نه او د دین زیات د دې د مدر کنټریبیوشن دی د دې مدر چې موږ کرم راغلی دا نو هغه ټیچر سره د خطرې باندې بات کړې دي او پی ټی ایمز کې چې پیرنټس ټیچر میټینګز کې وراله نو د دې پوره پیپر به چیک کړي سټڈی به کړي سم ټایمز ایون ا سنگل مسټیک ناو بیا یې معلومات دا ولې شوی دی کنه جی نو هغه به باقاعده ټیچر سره ڈسکس کو فور دی سولوشن به غوښته کنه جی اور جہاں ساؤں پختل دغه دا وچی ټوټلی به سټڈی سرکار او دما چې تدا سے فضل کار کی یادا سیسنه او جری کی پای باندې وخت راځي چې کنه نو ماشاءالله ماشاءالله د دې په لیدا کې چې ټیچرز او د دې پختل او آی ول گیو مور کریډټ ټو هر مدر دا دیو ماشوم دی نو دیو سټڈی زیاته خواري کړی دا او هغه خواري هغه ریټرن اپ ساډه خپل ورته.
پروفیسر ریاض الرحمان وای باید مور پلار د خپل بچو په نصابی او غیر نصابی حلو زلو کې دلچسپي واخلي ل دوی نه تپوسونه کوي سکه چې دا د مور پلار د استاد او د ماشوم یا ستکون کې د ګډ مهنت نتیجه وي چې او ستکون کې یا سټوډنټ خې نمبر واخلي
د پلار اور ٹیچر اور معشوم کا نا لکھا پیرنٹس مور اپلار اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر منس کی جو کوآرڈینیشن جو ہوم ورک کی ڈیو پر سرکی کا نا منگ دلی آگا معشومان ڈیر ہوا رہی آگا معشومان ڈیر خی چیز مور اپلار تپوس کی مور اپلار تپوس سرا یو کو انفارم سی ابھی تو پتہ لگی بل منگا ٹیچران پتہ خبر ہے پوچھو چیئر دی کہ مور اپلار دلچسپی دینا دلچسپی چتم ضائع نہیں تھی دلچسپی ہمیشہ ہر رزلٹ روڑی کا نا اور دیر پارا ضروری دانا ہے مور کی تعلیمی ہفتے یا جبتار تعلیم افتہ یہ زمون طرف سے میں زیادہ تر ڈیر تعلیم افتہ نہیں او چې تپوس کی او راځي نو دا غي نصیب او دا غي برخه او دا غي مستقبل د نور نډې خي کنه تکا ما یو مشوم کوتا پس مور خانا روړه کنه نا مور ان پړا ما ته وی دا دی بیمار دی دره پرهیز خانا پکار دنو هغه د پرهیز خانه به په ټیفن کې روړل دی او هغه به ورکول کنه هغه ماشوم ډیر ګټ پوزیشن پدی واغ چې جو ماشوم ګوري چیر د ما مور او د ما پلار ته کې دونه زیات ما پسې دی کنه نو دا غي الله برکت ورکړي الله بولا دا غي غنه تای خو ورکړي د نه تک پوښتنه ته پوښ ور ډیر وري مالونه دي زه لون طرف ته زیات متوجي پدایم ما زم تعلیم هم پکار دی لولا زړه ورته اب هم ورکه کنه چې خدای ما ته خدای ما کوم رفتار مين چې دا ماشوم داسې نه چې دبل پر رحم و کرم باندھی کنا نو چی خپل ماشوم سره د ټو خېګړه کین نو دانه چې ما ته جریبز مکه پر خدا ما ته کنال پر خدا ته له خط تعلیم ورکا ته په خو سود مینا وکا ته سره مینا وکا ته بیا ګوره چې د مینې هغه هغه په روان وخت کړی تیریږي په مینا باندې د ماشوم سره چې مینا شي وی کنا او خدای مکه بیا به چې سخ وخت راشي نو دې مثال دا چې دا بیا د روستو هغه تیر مینې نه ولګه لګه وخت ځان را دی او په یوه خو وخت یې خپل جوړ وخت پرای دی کنا
دان دی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مله کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي څه زما کوي څه هر څه غره نه ټول تی دي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هلي
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست او سم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه وړاندې کوو. نن به په ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه کې د سختدریزي ډلو پر طریقو او د جالي خبرونو او معلوماتو لارې د پیغام پر رسولو خبرې سوې دي. پامیر ساحلیا کوربه ده.
سختدریزي ډلې د ټولنیز شبکو لارې خپل پیغام څنګه رسوي؟ آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسمو او جعلي خبرونو او د سختدریزو ډلو د پروپاګاندا زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانې تر اغیز لاندې راتللی شي؟ په پاکستان کې ولې خلک پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو اثر قبلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن د ټولنیزو شبکې او سختدریزي خبرونې موضوع ده. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزي شبکې او سختدریزي
د ټولنیز شبکې او سختدریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپایي هیوادونو کې د سختدریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل. اوریدونکو تاسو خبر شوئ چې شنون کې وای په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاص او سختدریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړی.
د دې یو هټه ستونزه په غرب کې دا و چې د دې په تیرو شپږو کلونو کې البته زیاتره د دې تمرکز په دې و چې د دې سره هم کولای شي چپی ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي.
ځنې پوهان وایي حکومتونو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزي ډلو د پروپاګاندا مخنیوي اقدامات وکړي.
حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغه افکارات خپروي د غېدي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې سیرونو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دین د فیسبوک او ټویټر نه استفاده کوي.
خو پوهانو په تېر خبرونه کې د پاکستان په څېر هیوادونو په اړه له احتیاطه د کار اخیستو سپارښتنه هم وکړه.
په خیال مې اس آرګومنت کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما باندې دا دلیل باید په ډېر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریت کوي او په دې پلمه سم او ګټور اوازونه هم غلي کول غواړي.
شنونکو دا هم راته وویل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختدریزه ډلو ملاتړی پاتې شوی دی.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
په پاکستان کې یوازې طالبان نه، نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست پلوي دي د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پانی هیڅکله نه دي تړل شوی.
خو پر ټولو ګواښونو سربیره پوهان غړي چې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو باس باید دوام وویني.
نوی ټکنالوژي ہے اور
ګورا ټولنیزو شبکې نوې دي، خو زه دا غنم چې مونږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری ہی،
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن پخپرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه باس نور غځو. اوریدونکو د دې خبرونه په تیرو برخو کې مکتپوهانو ویلي چې سغدری ځا او خلاص ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جالي خبرونه خپروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سغدری ځا ډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکونکو ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجه وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څه وغواړي خپرولی شي.
انٹرنیٹ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي. دا وجہ ته چاہے باندې سو کم سم لیکلی شي په فیس بک باندې، په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې، ټول باندې. نو دې کې چې دې د دروغنو خبرونو ډیر زیات لوی مسله ده.
یوټا کلاوسن د امریکا د برندایز پونتون د نړیوال اړیکو او همکارۍ څانګې استاد او چیړونکو ده. نوموړي په 2014 زیږیز کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر ظهور وروسته د هغې ډلې پر انټرنیټي فعالیتونو یو څېړنه کړې چې په سټاډیز ان کانفلیکټ ټیرریزم ژورنال کې خبره شوې. په دې لیکنه کې نوموړي ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګنډا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یوټا کلاوسن وایي اکثر خلک ګمان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپریږي رښتیا وي، نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده، ځکه چې اوس د بېلابېلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوې چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او مهم وخی. دا سمه ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې له دې باخبره شوي یو او تر یوه بریده هوښیار یو، خو حقیقت دا دی چې موږ اوس هم په ډېره اسانۍ په دام کې ګیرېدی شو او ګیرېږو، ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې څه لولو هغه کره او رښتیا دي.
یوټا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوې نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي یې. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامختی. خو په این وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانۍ پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي، خو بدبختانه دا غوی لدې کم باوري سره هم مهاله دا غوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوس مهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج، تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده چې دا سړی لی موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي، خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي، پانی لري، ګروپونه لري او خپل پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغې د شدګردي کې هغې ته استعمالوي، ځوانانو ته استعمالوي، خلکو ته استعمالوي. نو په انټرنیټ باندې هم کافي چې دی هغې کارونه کوي او خلک یو ځای کوي. اور دې باندې یو رپورټ مې دوه کاله مخکې چې دی ډان اخبار کړو کم چې کې چې هغې کتل چې ډېر داسې تنظیمونه دي کم چې پاکستان حکومت په خپله بین کړي دي، خو د هغې چې پاڼې دي په فیسبوک او ټویټر باندې اکټیو دي هغه لا بند شوي نه دي. حالانکه چې نور قسم ته چې کم پاڼې کم چې د حکومت تنقید ذات کوي نو د هغه پاڼې لري شوي. دا مې یو ډېر لوی غم خبره ده.
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وایي دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي، خو دا هم ده چې د هر عمر خلک د درواغو او جعلي معلوماتو، افکارو او نظریاتو ښکارېدای شي. خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي.
هر قسم خلکو باندې اثر دی، سازش وي، دا څنګه تاسو ویډیوګانې هغوی کې داسې چې دی هغه استعمال هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې دی ډېر زیات جذباتي شي. او د کسې چې دی نور داسې د غیرت خبره پکې راولي، د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي نو د هغې د لاسه بیا خلک چې دی زیات هغه خبره حصه اخیستل هم شروع شي داسې تنظیمانو سره.
پوهان د کلاوسن وایي ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا دروغ او جعلی معلوماتو موجودیت او خبرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاست د پدرنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تاویلی ماویلی کوي.
زما په نظر دروغ او جعلی معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دود ته لوی خطر پېښ کړی. همدا یو وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو. پر ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نه مومي چې ور باندې سره کینی او خبرې وکړي. زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی.
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکی یوټا کلاوسن وای اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغه وروسته نورو ډلو او ان حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي. نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي.
خلاصي سغدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي. دلچسپه خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنو ملسپالې او خلاصي ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنې دې ته اړ باسي چې پیغام یې خپور کړي. لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو، همداسې رسنې هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سختریزو ډلو خپاره کړي وي. زما په نظر عامې رسنې تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او غبرګون وښيي.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزی نننۍ ورځې په خبرونه کې مو اوریدل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سغدریزی ډلې ناسم جالي او دروغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي. په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سختریزو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي، خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ور باندې خبرولی شي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوې دي چې عمومي رسنۍ یې هم تر اغیز لاندې راغلي دي. راتلونکو نوی بل پوهانو سره باسته دوام ورکړو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
شزل میں وایو مونگا ہریو زاند دے وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلار چھے ہو تننگیا لے وایو